د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. په پیل کې لړ خبرونه. د کونړ نړۍ ولسوالۍ اړوند څاو سیمه کې پرون غرمه مهال د هاوان نا چاو د مرمۍ د چاودېدو له امله د یوې کورنۍ څلور تنه ټپیان شوي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته د دې پیښې د ټپیانو د وضعیت په اړه وویل.
د کور ښځې ماشومان څلور کسان چې دی په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي. دغه کسان هسپتال ته رسول شوي دي چې روغتیایي حالت الحمدلله ښه دی.
د اسدآباد روغتیایي مسؤلین وایي څلور واړو ټپیانو روغتیایي حالت له خطره وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د سازمان د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلی د افغانستان په اړه وویل افغانان د بشر د اوسني نسل تر ټولو تیاره شپې تجربه کوي. د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې د طالبانو د واک ته رسیدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي ټولنیز انساني او د بشري حقونو په بحران کې ښکېل شوی دی. میشل باچلی غونډې ته وویل په مارچ کې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له طالب چارواکو او د ډاکترانو ژورنالستانو مدني فعالانو د غیر حکومتي مؤسسو د کارکوونکو په شمول یو شمېر تکړه ښځو سره ولیدل چې له هغوی سره په افغانستان کې د جنسیت برابرۍ په اړه خبرې وکړې. د ویلا په افغانستان کې حالات اوس حساس دي او د طالبانو له لوري لش پیغام ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندېدو له کبله یو میلیون یو لک نجونې لزده کړو به برخه شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو ور بیا وغوښتل چې لش پیغام ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د خونځو د پرانستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دینی عالمانو تازه غوښتنې ته په اشاره پر خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هیواد بیلابیلو ولایتونو دینی عالمانو د نجونو د خونځو د پرانستلو غوښتنې کړې دي. د همدارز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د افغان ولس په ځانګړي ډول د دینی علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو خونځي د پرانیزي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي اټکل کېږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو له پیله د روان کال تر نیمایي پورې د بې روزګاره شوو افغانانو شمیر له 900 تر 900 پورې ورسېږي. د ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ځانګړي ډول له بې روزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا یو میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته په پرونی ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکیټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې ویلي وو چې لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټک کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راتلونکو څلورویشت ساعتونو لپاره د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه ولس. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه سلرويشت. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 3. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 2.
ازادي رادیو اورینن د پنشن به ورځ د 401 کال د خبرګولی یا جوزاد میاشتې شپږم د 2022 کال د جون 14 ده. وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام وای په هر لسو افغانانو کې نه د خوړو لپاره کافی ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو بیې هم مخ په لوړېدو دي. سیګار وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 900,000 پورې افغانان بې روزګاره شوي. آیا په افغانستان کې به د بې روزګارانو شمیر هم دومره وي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بې روزګاره شوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډېر دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. د نورستان په دریو سیمو کې لګیدلی اور مل شوی، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګیږي.
خلک لګیا دي، مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلی دی.
په دې اړه مو چې دغه اورونه تر څه حده د اقلیم د بدلون زیږنده د چارو د یوه پوه نظر اخیستی.
دغه اورونه چې زه اوس ګورم، دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واوري چې د امریکا دفاع وزیر لوید استن ویلي ویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دا لومړنی سهارنی خبری مجله. زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په دې اندېښنه ښکاره کړه چې میلیونونه افغانان په نس نه مړیږي او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي. د دغه پروګرام د افغانستان د څانګې رئیس وایي په نړۍ کې د غلي او تیلو د بیو لوړېدا په افغانستان کې وچکالي او ورسره په یو وخت اقتصادي بحران یو بل ته خوا ورکړې او د افغانانو مصیبت یې لا زیات کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په هرو لسو افغانانو کې نه تنه د خوړو لپاره کافی ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژۍ پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. اوکراین نړۍ ته د غلې څلورم ستر صادراتونکی هیواد دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې رئیس مری الین مکروارتي وایي په افغانستان کې د خوړو د بحران نشي نشانی لورای دي او بشمیره کورنۍ په سخت یو وخت ډوډۍ ځان ته برابرولی شي. اغلی مکروارتي له آر ټي ای سره په مرکه کې وویل نږدې 19 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي او 8 میلیون نور د غذایی نه مسؤلیت د بحران په حالت کې دي. د وویل د دې خبرې معنا دا ده چې دوی یو خواړه پر خپل دسترخوان نه لري. تر نیوي سلنه ډیر افغانان په نس نه مړي شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس دا هم وویل د حاصلاتو راتلونکي فصل ته هم خوشبيني نشته چې د خوړو په برخه کې ستونزې کمی شي، ځکه چې په تیر ژمي او پسرلي کې په کافي اندازه واوري او بارانونه نه دي ورېدلي. سشکال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښتونه شوي او ډیری سیمې وچکالی ځپلې دي. په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50% کم دی. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس افغانستان چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د اوکراین جګړې ستونزې نورې ډېرې کړې دي، ځکه چې د دې جګړې له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د فبروري له میاشتې را په دې خوا د غنمو، اوړو او غوړیو بیه په سلو کې 40 وړه شوې ده.
له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي د طالبانو له واک ته رسېدو را وروسته تر 900,000 پورې افغانان بېروزګاره شوي دي. په افغانستان کې د بېروزګارۍ د ستونزې په اړه عصمت څروان د سیاسي چارو له نظر خاوند او د باور غورځنګ لمبه مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلي ښایي په دې کې ډېر شمېر هغه افغانان وي چې پخوا یې په امنیتي ځواکونو یا نړیوالو مؤسسو کې کار کاوه. څه فکر کوئ چې د بېروزګارانو شمېر به نور هم زیات شي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بیروزګار سوي او افغانانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. زه فکر کوم دا شمیر یوازې د هغه افغانانو دی چې ډیری یې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي او تعلیمي سکتورونو کې دندې درلودي، او دا یوازې همغه شمیر دی چې اوس په افغانستان کې موجود دی، نه هغه شمیر چې هر ورځ شاوخوا 4-5 زره په تعداد د هرات، نیمروز او فراه له لارې د بیکارۍ له کبله په قانوني او غیر قانوني توګه یوازې ایران ته ځي. نو ویلی شو چې دا شمیر میلیونونو ته رسي، ځکه چې په میلیون نور افغانان چې دولتي دندې نه درلودي بلکې په خصوصي سکتورونو کې یو ګول ډوډۍ پیدا کول، او د طالبان دوره تک سره سم خصوصي سکتورونه او نړیوالې موسسې هم تقریبا فلج شوې. دا میلیونونه افغانان بیروزګار اسول او د بیروزګارۍ د صورت او د طالبانو د دولتداري ظرفیت ته پکتو دا شمیر په خطرناک ډول زیاتېدونکی دی.
اساس سره طالبان وايي ګمرکي اوایدا او همدارس د قانونو له درکه اواید زیات کړي او نور هم زیاتوي. فکر نکوي چې د بیروزګاری مخبوونی سي
د ځینو دولتي اداراتو لغوه کول، د سلګونو زرو پخوانی مامورینو له دند غوښه کول، د میرمنو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو دریز، له هیواد د خصوصي سکتور او نړیوالو اداراتو وتل، او د طالبانو د دولتداري ظرفیت او تفکر په هیڅ عنوان نسی کولای چې یوازې د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخه ونیول سي. له دې سره سره ځینې راپورونه او آن د طالبانو ځینې غړي په رسنیو کې د طالبانو په حکومت کې د پراخ روان مالی فساد خبره هم کوي، او تر دې هاخوا تازه په تازه د افغانستان د ډیرو عایداتي ځنګلونو اور اخیستل روان اقتصادي بحران لا څو چنده کوي. نو په ټوله کې ویلی سو چې نه، په هیڅ عنوان د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخه نه نیول کیږي، بلکې دا بحران چې څنګه روان دی ممکن ډیر زیات په شدت لا هم ډیر سي.
د بیروزګار شویو په منځ کې د ښځو برخه لا ډیره ده. د ښځو بیروزګاره کېدل چې تر ډیره حده قصدي ده، د افغانستان پر اقتصاد څومره اغیز لري؟
یوازې هغه ښځې نه چې خو یې دولتي دندې درلودې او د بیروزګارۍ د کچې د پټولو کې رول لوباوه، بلکې د افغانستان په سنتي ټولنه کې تر هغه رسمي شمیر چې په سلو کې له 1900 تر شلو شول کیږي دا شمیر خورا ډیر وو. د قالین بافۍ څخه نیولې بیا تر کشمش پاکۍ او نورو لاسي کارونو کې سلګونه زره میرمنې په کار بوختې وې، چې د طالبانو د راتګ سره سم د خصوصي سکتور د فلج کېدو له کبله دا سلګونه زره میرمنې بیروزګاره شوې، چې په مستقیم ډول د افغانستان پر اقتصاد حد اقل 10% منفي اغیز لرلی دی، او دا اغیز ورځ تر بلې څو چنده کیږي، ځکه چې د اقتصاد کلنۍ جی ډی پی د فرمول له مخې د هیواد د اقتصاد د ماشین د څرخ درېدل د جی ډی پی په ورځني ګراف کې 10-12% ټیټوالی راولي.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزادو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په نړۍ کې د بې ځایه شوو کسانو لوی شمېر هم افغانان ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې 500,000 کسان د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړی شوي، چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبال ترنس په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو د چټکې او پراخې بې ځایه کېده د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. خو د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 500,000 بې ځایه شوو خلکو یوه لویه شمېره تشکیلوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د حاجی کلسیمې په یوه واده کې 25 کسان پر خوړو مسموم شوي. دغه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون د ورځې ناوخته د باران ماسې په مرسته د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي. د دې ماسې تخنیکي مسؤول محمد حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسان د مالیدې په نوم د تېرې یکشنبې د ورځې د واده پاتې شوي خواړه خوړلي وو.
کله چې ساحې ته ورسېدلم د اکثرو ماشومانو یا د غټانو روغتیایي حالت ښه نه و. اکثره ماشومان د بیهوشۍ په حالت کې و. اته نفر مو د خاکریز روغتیایي مرکز د امبولانس په ذریعه باندې و میرویس روغتون ته انتقال کړل، او پاتې نور مش په دوه امبولانسونو کې راوښتل. 22 نفر ناروغان مو د کندهار د میرویس روغتون مو پاته روان کړی دي، او درې نفر چې دوه زنانه دي او یو نکرن ماشوم دي هغه روغتیایي وضعیت تقریبا یو څه شو. هلته د کوریدو روغتیایي مرکز کې مو پرېښول، هلته د داوی لاندې دي.
د پتیرو څو میاشتو کې په کندهار کې د خلکو د مسموم کېدو دوهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د نورستان په دریو سیمو کې لګېدلې اور مړ شوی، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګېږي. په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې د ولس په هڅو دی بیا لګېدلې اور مخطر ډېره نیول شوې ده.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس په وژلو کې پاتې راغلی دی. د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ځوانان د بلشوي اور ساحې ته تللي، خو د اور شدت ډیر دی، وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی، او خلک لګیا دي مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلی دی.
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکز مسلکي ټیمونه ورواستوي، او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغو ته اعاشه، لبلني طبي کومکونه او نور مرسته ورسوي. په نورستان کې دا اور وروسته له دې لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخې ځنګلي ساحې په ایرو بدلې کړې. د خوست ولایت موساخېلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګېدلی، خو د ځایي خلکو په هڅو یې د پراختیا مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ورم ورځ یو وار بیا په دغو ساحو کې اور ولګېد، خو اوس شدت کم شوی دی.
ځینو ځایونو کې لږ لږ اور بل شوی و چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او عقبور یې ډېر زر کبو کړو. اوس 200 کسان د دې اشر خلک چې کوم دي دا تیار آماده ناست دي چې خدای مکه بیا اور پورې نشي، نو تر اوسه پورې عمده حفظ و مراقبت روان دی.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګېدو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړی شوي دي، خو تر اوسه پورې اور تر ټولو ډېر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولی دی. د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره لږه ساحه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې له وروستیو لګېدلو اورونو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا د اقلیم د بدلون نښه ده؟ د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي
دغه اورونه چې زه اوس ګورم په دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. دلیل همدا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی دا موږ په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو، نو په دوی کې دا بادونه ډېر کم و په پخوا وختو کې. فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده ده تر هلمند قنداره پورې به راسه دا بادونه موږ رودل دې درې میاشتو لپاره، ولی اوس دغه د بادو شدت په نور ولایتو کې هم محسوسېږي.
په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له پوه عبدالولي مدقق سره بشپړه مرکه وروسته په خبرونه کې درته خبروو.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وایي لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي. دا خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د یوې غونډې د پرانیستلو په مهال وکړه او زیاته کړه لویدیز د روسیې پر ضد اوکراین له جګړې سره د مرستې په اړه خپلې ژمنې ثابتې کړې.
موږ په جګړه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتوو او په ګډ کار د اوکراین مرسته کولی شو چې د روسیې د ظالمانه یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
ښاغلی آستن په بروکسل کې د اوکراین د ملاتړ په باب د څه باندې 15 هیوادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه د هغو ظرفیتونو د برابرولو لپاره چې اوکراین د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناسته د ناټو په مرکز بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو له غونډې سره هم مهاله پیل شوه. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي د سیشن بی پر خپل ملت ته په یوه وینا کې له لویدیځ څخه د وسلو په تیره بیا د دفاعي توغندیز سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زلنسکي ته به په مادرید کې د ناتو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په 1 ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل درېنیمې میاشتې وسی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونیسي.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د برېښنا او تیلو د مصرف د کمولو په خاطر له دولتي کارکوونکو غوښتي دي چې د جمعو په ورځو له کوره انکار وکړي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د لګښتونو د کمولو هڅه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کابینې یو غړي احسان اقبال پر خلکو غږ کړی و چې لږ چای وڅښي څو د چای واردات کم شي او اسعار وسپمول شي. د انفلاسیون د زیاتېدو او د ونډو د ارزښت له کمېدو سره په نړۍ کې د مجازي پیسو ارزښت مخ په کمېدو دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د تیر کال له منې څخه تر اوسه پورې د مجازي پیسو ارزښت څه باندې 15% لوېدلی دی. د نړۍ تر ټولو د مشهورې مجازي پیسې بیټکاین ارزښت د سه شنبې په ورځ تر 21,000 ډالره ټیټ شو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د بټکاین ارزښت $18,000 ته رسیدلی و. په مجموع کې د مجازي پیسو د بازار ارزښت چې د تیر کال په نومبر کې $3 تریلیون و، اوس $1 تریلیون ته راټیټ شوی دی.
خبرونو ور آخوا
د خبرونه په دې برخه کې مو په افغانستان کې په یو شمیر ځنګلونو کې د وروستیو لګیدلو اورونو په باب چې آیا هغه د اقلیم د بدلون زیږنده ده د چاپیریال مسایلو له یو پوه سره مرکه کړې، خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. کاناډا ګلوب ان میل ورسپانې له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو ستونزو ته پام اړولی چې له کاناډایانو سره یې کار کړی دی. ګلوب ان میل لیکي د دغو هڅو په وړاندې یو خنډ د کاناډا د ترهګرۍ ضد قوانینو رامنځته کړی دی. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر ټولنې، مرستندوی بنسټونه او پخواني کاناډایي پوځیان هڅه کوي چې هغه کسان له افغانستانه وباسي چې په دې هېواد کې د کاناډا له پوځي او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره همکاري کړي، خو دغه هڅې په دې خاطر له خنډ سره مخامخ شوي چې د کاناډا حکومت په جدي توګه د ترهګرۍ ضد قوانین عملي کوي. په ګلوب ان میل کې وړاندې لولو غیر دولتي سازمانونه وایي چې د جګړې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون د دې سبب شوی چې دغه خیریه بنسټونه ونشي کولی چې له افغانستان له دغو کسانو د ایستلو لپاره لومړني شیان وپیري. د ګلوب ان میل په لیکنه د کاناډا د عدلي وزارت او د دې هېواد فدرالي امنیتي ادارې د ترهګرۍ ضد قانون په جدي توګه تطبیقوي چې دا پر خیریه ټولنو او پخوانیو کاناډایو بخې پوځیانو فشار راولي چې له دغو قانون سره سم عمل وکړي، او هغه د دې سبب شوی چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ افغانانو تخلیه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. خو د کاناډا د کډوالو د چارو وزارت ویلي چې د 40,000 افغانانو چې له کاناډایانو سره کار کړی دی ایستلو په ژمنه ولاړ دی، او د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي له 10,000 زیات افغانان کاناډا ته رسېدلي دي. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانه هم ورته موضوع ته پام اړولی او امریکا ته د افغانانو د لیږدولو او د کډوالۍ د ویزو په اړه لیکي. د امریکایي چارواکو له څرګندونو او هغو اسنادو چې دې ورسپانې کتلي ښکاري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سیشن بی په ورځ له تروریزم سره د تړاو په تور د افرادو په نښه کول یو څه نرم کړي چې له مخې به یې اوس ډاکتران، انجینران او نور افغانان چې له طالبانو سره د ارتباط لرلو ته اړ کړی شوي وو د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو چانس ولري. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې له وروستیو لګېدلو ورونو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا د اقلیم د بدلون نښه ده؟ د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقیق وایي له نړیوال اقلیمي بدلون څخه افغانستان هم مستثنا نه دی، او په ځنګلي سیمو کې دغه اورونه، وچکالي، د اوبو کمیدا او نورې ښکاره بېلګې دي. په دې اړه مې له ښاغلي مدقیق څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې په هغو سیمو کې چې اورونه لګېدلي د سیمې د اوسیدونکو په خبره د پراخېدو یو علت تند بادونه دي، آیا دا هم د اقلیم د بدلون نښه ده؟
دغه په ځنګله کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنې د انسان په واسطه یا بعض نور عوامل هم کېدای شي چې په هغې کې د انسان لاس وي، دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم ځای چې د تشخیص وړ خبره اوس ده، هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې، په منظم شکل باندې، کله یو ولایت کې کله بل ولایت کې د اورونه لګېږي منځته راځي. په طبیعي شکل چې اور لګېږي، خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کې رطوبت کمیږي، په عین وخت کې په خاوره کې رطوبت کمیږي، او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کې چې هوا ګرمه شوله، خصوصا د اوړي په وخت کې، دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې د ډېر ټیټ ده. د دې سره په خوا کې هغه بوټي چې ورته موږ یو کلن بوټي وایو، لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مستعده وي کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې، او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي، او دا په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي. اکثر انسانان نه وي خو په مصنوعي شکل باندې دغه اورونه سیزه اوس ګورمه د تا پوښتنې تاسو باندې په دې کې زه د اقلیم کې بدلون اثر مستقیما وینم. په دې کې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی دا موږ په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار څنګلونه موږ درو یا د ایورګرین چې ورته وایي نو په دو کې دا بادونه ډېر کم وو په پخوا وختو کې. فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده بیا تر هلمند و قنداره پورې به راته دا بادونه موږ درلودل د درې میاشتو لپاره. ولې اوس دغه د بادو شدت په نورو ولایتو کې هم محسوسېږي. نو کله چې اور لګېږي په ځنګله کې طبیعي خبره ده چې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجودیت د باد ده. نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورښت په سیر کې یا په وخت ناوخت ورښتونه او سیلابونه دا ټول مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون ته.
مدخخ صاحب تاسو خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړله. دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخته وچکالي ده. د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالي به موقتي وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالي هم دوام کوي. ولې کله کېدی چې کمه کله زیاته دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا پنځو تر شپږو کلو یا شاید هم تر اوو کلو پورې په بر کې ونیسي چې دا وچکالي دوام وکړي. خو خیر موږ شدید وچکالي ته لامل داخل شوي ممتاز نورمال کلونه د ورښت نه لرو. موږ به د تېرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال د ورښت کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي. لکه دا اوس موږ تاسې په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده یا په مجموع کې د په زراعت کې زیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. او د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي نو دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي زه ګمان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
کراش دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون یا د ځمکې د کرې د تودوخې موضوع په افغانستان پورې تړلې نه ده. دا یوه نړیواله جهاني موضوع ده یا جهاني ستونزه ده که ورته وایو. افغانستان په یوازې سر خو نشي کولی چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي یا هغه د ناخوالو مخه ونیسي چې د اقلیم د بدلون په ترڅ کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې دغه اوسني شرایطو ته په پام د افغانستان شل ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی؟ حکومت هم سرپرست د طالبانو دی، نړیواله ټولنه هم په رسمیت نه دی پېژندلی. آیا فکر کوئ چې په دغسې یو وضعیت سره به که چیرې نړیواله ټولنه افغانستان ته لاس ور نه کړي موږ به د نورو چاپېریالي ډېرو ستونزو شاهدان واوسي؟
زما د تشویش او د نگرانی په مجموع کې همدا مسله ده چې په ډېرې خواشینۍ سره اوسنی نظام هغه کوم شکل چې توقع ترې کېږي په هغه شکل باندې مؤثریت او کارایي نه لري، نړیوالو په رسمیت نه ده پېژندلی او کال په کال دا ستونزې موږ وینو چې دا زیاتېږي. هم وچکالي زیاتېږي، هم مختلف مسایل دي په هېواد کې. نو چې دا په مجموع کې د هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابوي. افغانستان په نړیوال اقلیم په بدلون کې په یوازې توګه نه کوم سهم، نه په د اقلیم په بدلون راوستلو کې سهم لري او نه په لمانځه تللو کې. ولې په خواشینۍ سره دغه منفي اثراتو او قربانیو موږ ورکوو؟ په دې برخه کې که نړیواله ټولنه بې له دې نه چې دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي او دې مسلې نه خپل نورې غوښتنې یا سیاسي غوښتنې چې په نظر کې لري استفاده کړي، که باید هغه یو طرف ته پرېږدي او د افغانستان سره او د افغانانو سره باید په داسې شکل باندې مرستې وکړي تر څو دغه ستونزې موږ کمې کړو. دا هم یو وخت غواړي، دا فتن نړیوال هم دا کار نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې باید ټول هېوادوال دې مسلې ته پاملرنه وکړي. هېوادوال باید حکومت یا دولتي مؤسساتو ته منتظر کېنني او بینالمللي مؤسساتو ته باید منتظر کېنني. باید خپله لاس کار شي، خپله باید ملال وتړي. هر څومره وړوکی کار هم که چېرې زموږ د هېوادوالو په واسو توان کي باید هغه درېغ نه کړي، که د اور په وژنه کي، که چېرې د اوبو په کم مصرف کي، که چېرې دسیو کار کی زیادہ زیادہ خطر لری کے چھ پر جنگل کی اور لگی گی یا تو سرگائی کی اور لگی گی یا نور چادر سنجنی تو مجموع کے داری دے لا پارا نہ سے دے نور خلق تک دما پر نظر بندے مک دی وادوالو جوان مستقیما دغه منابع سره تړاو لري تل جوان د پاپ خاطر باندې باید موږ ټول سره لاس سره یو کو ملاوي سره وتړو او لاس په لاس سره ورکو تر څو کوم مثبت او مثمر کارونو کو تر وخت پورې چې حکومت توان پیدا کړي نړیواله ټولنه توان پیدا کړي چې موږ سره کومک کړي باید خپله هم داسې کار
چاپریالی مسایلو پو عبدالولی مدققو چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځنګلونو کې د وروستیو لګېدلو اورونو په اړه چې هغه د اقلیم له بدلون سره تر څه حده تړاو لري خپل معلومات له موږ سره شریکول په همدې